ساروان را در استودیو با خود داریم و بشنیم که چه ها در برنامه دارن. خوش آمدید ساروان صاحب.
مننه، سلامت و سه استلی ماشین ایمی صاحب، قدر منو آوردون کوتا است هم سلامونه. د افغانستان بولس مشر اشرف غنی له انتخاباتي کمیسیونونو غوښتي چې شکایتونه په بې‌طرفۍ او امانتداری وڅېړي. په دې خبرونه کې د انتخاباتو یا د پرونیو انتخاباتو په اړه بېلابېل راپورونه لرو. د غراس اونیس پروګرامونه تاندې څنګه او حقیقت څه دی خبرو. لومړی د دې سات خبرونه. د انتخاباتو کمیسیون وایي هڅه کوي چې نن د ولسمشرۍ په پرونیو انتخاباتو کې د ګډون کوونکو شمیر اعلان کړي. د کورنیو چارو وزیر وایي طالبانو پرون 18 حملې کړي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوکراین له ولسمشر سره د تلیفوني خبرو په تړاو د استهزاء لپاره پر څېړنو سخت انتقاد وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن به په انتخاباتو کې د ګډون کوونکو شمیر اعلان کړي. د کمیسیون چارواکو پرون ازادي راډیو ته وویل چې د تخنیکي ستونزو له امله نشي ویلی چې څومره وګړو رایه ورکړې ده. په افغانستان کې د ټاکنو یو شمیر کورنیو څارونکو ادارو ویلي چې پروني انتخابات د پخوا په پرتله شفاف ول، خو د خلکو ګډون کمزوری و. د آزادو او عادلانه ټاکنو د ادارې فیفا مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل دوی اټکل کوي 2 میلیونه کسانو به چې د رای ورکولو په شرایطو برابر ول او نمونه یې ثبت کړي و رای ورکړي وي. یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې 400 انتخاباتي مرکزونه تړلي ول. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د افغانستان خلک چې پرون په انتخاباتو کې ګډون وکړ ستایلی دي. ستولتنبرګ پر ټویټر لیکلی چې ناتو تړون په افغانستان کې سولې ته د شرایطو د برابرولو لپاره د دې هیواد تر څنګ ولاړ دی. په کابل کې د امریکا سفارت هم افغانانو ته د زړورتیا لپاره چې د تهدیدونو په اوج کې له کورونو راووتل او د خپل دیموکراتیک حق لپاره یې رایه ورکړه مبارکي ویلې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سیاسي استازي دفتر یو نما ویلي چې وخت سړې سینې او حوصلې ته اړتیا ده څو د انتخاباتو کمیسیونونه شکایتونه وڅېړي او پایلې اعلان کړي. د پاکستان حکومت هم افغانانو ته مبارکي ویلي چې په څلورم واری په بریالیتوب د جمهوري ریاست ټاکنې ترسره کړي. د پاکستان د حکومت په رسمي بیان کې چې پرون خپور شوی لیکل شوی چې پیاوړی خپلواک او سوله ایز افغانستان غواړي او د ټولې سیمې سولې او ثبات مهم بولي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابی وایي پرون د ټاکنو په ورځ په ټول افغانستان کې وسلوالو طالبانو 18 حملې کړي دي. اندرابی وویل چې د انتخاباتو په ورځ 2 پولیس وژل شوي، یو سیمه ایز پولیس، د اردو 2 سرتیري او 10 ملکي وګړي ژوبل شوي دي.
فضای مطمئن برای مردم افغانستان.
دی ویل ژمنې سره سم د افغانستان امنیتي ځواکونو لکه څرنګه چې ژمنه کړې وه په پوره بې طرفۍ د افغانستان خلکو ته زمینه برابره کړه چې د خپل نوي مشر د ټاکلو لپاره رای ورکړي. خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پرون په ټول افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمیر 4 شوډلې ده. د خبرونو لازادي راډیو اوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په چمن کې پرونی 14 چې د جمعیت علمای پاکستان ګوند مشر مولانا محمد حنیف پکې ووژل شو غندلې ده. پاکستانی پولیس وایي چې پرون شنبه د چمن په تاج روټ کې 14 درې تنه وژلي او نور ژوبل کړي دي. پولیسو ویلي چې بم په یو موټر سایکل کې پټ کړی شوی و. 14 په داسې وخت کې شوی چې مولانا حنیف له یوې ودانۍ د وتلو په حال کې وو او 2 نور وګړي هم ورسره ملګري ول چې هغوی هم وژل شوي دي. د بلوچستان د پولیسو یو مامور محمد اقبال ویلي چې د حمله هدف مولانا محمد حنیف و. د مولانا حنیف ګون پلان درلود چې راتلونکي میاشت په اسلام آباد کې د حکومت خلاف لاریون وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اوکراین له ولسمشر سره د ټلیفوني خبرو په تړاو د استعزال لپاره پر څیړنو سخت انتقاد وکړ او هغه د امریکا د سیاست په تاریخ کې تر ټولو ستره دسیسه وبلله. ادعا شوې چې ښاغلی ترامپ د دې لپاره چې د اوکراین حکومت د د سیاسي مخالف پاره د تحقیقاتو د کولو په خاطر تر فشار لاندې راولي د هیواتۍ د پوځي مرستې مخه نیولې وه. ولسمشر ترامپ په ټولنیز شبکه کې په یوه اته دېرش ثانیې ویډیویي پیغام کې ویلي ډیموکراتان غواړي چې هر څه په خپل لاس کې واخلي. دیموکراتانو تیرونه د امریکا د کانګرس په استازو جرګه کې د ولسمشر ترامپ د استعزا کېدو لپاره د تحقیقاتو هڅه پیل کړه. ترامپ ویلي چې دیموکراتان غواړي چې له تاسو وسله او ازادي واخلي خو داسې به هیڅکله ونه شي. په یمن کې شیعه حوثی ملیشا ادعا کوي چې د سعودي عربستان جنوبي ولایت نجران ته نږدې ستری حملې کړې او زیات شمېر پوځیان او پوځي موټرې نیولې دي. د حوثیانو د پوځ ویان پرون شنبه په یوه بیان کې ویلي چې په حمله کې د دښمن درې منصبدار وژل شوي دي. د سعودي په مشرۍ ائتلاف تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سعودي په مشرۍ عربي ائتلاف له 2015 میلادي کال راهیسې په یمن کې د حوثی ملیشا ځواکونو پر ضد عملیات کوي او زرګونه کسان په دې کیچ کې وژل شوې دي. په یمن کې د روان بحران له امله میلیونونه وګړي په یو بشري کړکیچ کې راګیر دي. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. ولسمشر غنی له انتخاباتي کمیسیونونو غوښتل چې شکایتونه په بی‌طرفۍ او امانتداری وڅېړي.
د اړوندو ادارو څخه متوقع ده چې د ټولو شکایتونه جدي ونیسي او درناوی ورته وشي.
د ولسمشر انتخابات د افغانستان د ولسواکۍ د راتلونکي لپاره څومره مهم وو؟ د سیاسي او حقوقي چارو کارپو استاد ستانکزای وایي.
ډېر ښاغلی ځای ده چې خلکو له توفان شرایط سره
د هلمند چارواکی وایي طالبان په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون په مخنیوي کې پاتې راغلل.
ملکی وګړو چې هغه خپل د ملي مشر د ټاکلو په خاطر راوتلی او داغي باندې د اطرافو نه د لرونو زینونه و شرطکی راکټي بریدونه وکړه.
د کورنۍ چارو وزارت وایي طالبانو په اتش پیته برخو کې د انتخاباتو د ګډوډولو هڅه وکړه. د دې اوسنیو نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. د ازادي رادیو خبرونه په منځري صفه 12.5 نیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه لا صفه او واضح اوریدای شي. په افغانستان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه په پراخه کچه مثبت غبرګونونه خبره شوې دي. له ملګرو ملتو تر ناټو او د پاکستان تر حکومت ډیرو نړیوالو سازمانونو او یو شمېر دولتونو افغانانو ته مبارکي ویلي چې د خپل حق لپاره رای ورکړي او د دیموکراسۍ د اصل دفاع وکړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لا رسمن کوم ارقام نه دی خبره کړې چې څومره خلکو خپل رای استعمال کړی دی. خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه توانېدلي چې د ټاکنو په ورځ د افغانستان په بیلوبیلو سیمو کې د امنیتي پیښو مخه ونیسي. نور جزئیات فرشته جلالزی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما ټول هغه افغانان ستایلی چې پرون یې د جمهوریت ریاست په ټاکنو کې رای ورکړ. د یونما په خبر پاڼه کې چې پرون ماښام خبره شوه د افغانستان له هغو وګړو او نړیوالو ادارو مننه شوې چې د جمهوریت ریاست انتخاباتي ممکن کړل او خلکو ته د رای ورکولو زمینه برابره کړه. په اعلامیه کې هغه کسان غندل شوی چې د ټاکنو د بهیر لپاره د خنډ پېښولو هڅه کړې وه. په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلي چې افغانان ته د ضرورتیا لپاره چې د تهدیدونو پاوچ کې لکورنو وتل او د خپل دیموکراتیک حق لپاره رای ورکړه مبارکي وایي. په کابل کې د امریکا سفارت پرون پر ټوټر په دې پیغام کې پټاکونه کې پر ټولو شکل خو او ځخ کړی چې په دې وخت کې چې د انتخاباتو مامورین د پایلو په نهایي کولو کار کوي قرار ووسی او د افغانستان د قوانینو په ګډون ټولو انتخاباتي اصولو ته متحد پاتې سي. د امریکا سفارت لیکلي د انتخاباتو دیموکراتیک پروسه لا نه ده ختمه شوې او باید په حوصله د پایلو اعلان ته ماتل شو. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون پرون ماښام په یو بیان کې د ټاکنو په بهیر کې بې نظمیو او سرغړونو ته اشاره کړې ده. د بشری حقوقو خپلواک کمیسون د بیلګې په ډول ویلي چې د ځینې خلکو نمونه په لیستونو کې نو سبسوي، په ځینې مرکزونو کې کارکونکي په وخت کارت نه و حاضر سوي، او په ځینې ځایونو کې د بایومټریک ماشینونو سم کار نه کاوه. د ورځې په پای کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له دولتي تلویزیونونو په وینا کې وویل چې هر تخلف یا ناسم چلند باید له قانوني لارو وڅېړل شي او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون باید په وخت اجرات وکړي.
د اړوندو ادارو څخه متوقع ده چې د ټولو شکایتونو جدي ونیسي او درناوی ورته وشي. اوس نو پاتې چارې او مسؤلیت چې د دغې پروسې بریالیتوب دی انتخاباتي کمیسیونونو پورې ارتباط لري. له دغو دواړو کمیسیونونو څخه غواړو چې په پوره امانتدارۍ او بېطرفۍ سره عمل وکړي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان محمد قاسم الیاسی پرون مخصوصاً ازادي راډیو ته وویل چې 1,898 شکایتونه ثبت شوي دي. الیاسی وویل چې د شکایتونو د ثبت لپاره دوه ورځې وخت لري.
شکایاتی که بر اساس یافته های خود کمیسیون شکایات بود از طریق کمیسیون
زموږ ارقام به در راتلونکو 3 ساعتونو په ترڅ کې مکمل سي، یعنی سره او ناسره شکایتونه به معلوم کړو. فعلا 1,898 شکایتونه لرو، خو په 3 ساعتونو کې خلک کولای شي چې د اسناد او شواهدو پر اساس خپل شکایتونه ثبت کړي. الیاسی وویل چې دوه ورځې وروسته به په ټولو ولایتونو کې د شکایتونو د څېړنې بهیر پیل شي چې دوه اونۍ به دوام وکړي. په افغانستان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو بهیر پرون سهار په وو بجو پیل شو او باید په 3 پای ته رسیدلی وای، خو 2 نور هم د رای ورکولو وخت هم دید شو. مرکزونه په 5 وتړل سول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لا رسمن د اعلان نه دی کړی چې څومره وګړو برخه اخیستې وه، خو د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون څارونکو ویلي چې ظاهرا د خلکو ګډون په خاص ډول د ښځو شمیر کم و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابي د رای د مرکزونو تر تړل کېدو وروسته وویل چې په ټول افغانستان کې استوالو طالبانو پرون 18 حملې کړې دي. اندرابي وویل چې اکثر راکټي حملې وې چې 15 ملکي وګړي او 2 پولیس پکې ووژل او ګڼ شمېر نور زخمیان شول.
ما دو نفر پولیس شهید
داریم. دوای د انتخاباتو پر از 2 پولیس ووژل شول، یو سیمه ایز پولیس، 2 اسکر او 10 ملکي وګړي زخمیان شول. په کندهار کې پرون د انتخاباتو د بهیر تر پیل وروسته 14 وسوه. د رویټرز خبري اژانس په حواله په کابل، جلال آباد او غزنی کې هم 14 سوي، او په ځینې نورو ولایتونو کې پر استوک نو سیمو راکټي حملې سوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پرون په ټول افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمیر 4 شوتلی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په یو بیان کې چې پرون خپور سوی ویل سوي چې امنیتي او دفاعي ځواکونو د ټاکنو د امنیت لپاره یوازې د کابل په شاوخوا کې 14 ځای عملیات وکړل، او 4 وسلوال طالبان چې د ټاکنو د ګډوډۍ لپاره کابل ته ننوتي ول ونیول. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د شنبې په ورځ اسوسییټډ پرس ته په مرکه کې ویلي چې د ټاکنو لارې افغانانو وسلوالو طالبانو ته دا قوي پیغام ورکړ چې دوی څه ډول هیواد غواړي.
د افغانستان د سولې ثبات او په دې هیواد کې د دیموکراسۍ د راتلونکي لپاره به د پرونی انتخاباتو اغیزې څوي. په دې اړه څو شېبې وروسته د کابل پوهنتون له استاد پوهند نصر الله ستانگزي سره مرکه لرو، خو اوس د کورنیو چارو د وزارت د څرګندونو په باب دا وزارت وای طالبانو د هیواد په 18 برخو کې غوښتل چې د رای ورکولو د مرکزونو امنیت ګډوډ کړي. په ورته وخت کې د وزارت د ټاکنو په ورځ د نږدې 40 تنو چې ډیری ملکیان دي د ټپي کېدو خبر ورکوي. امید ظاهر مل په دې اړه راپور لري.
په افغانستان کې د شنبې ورځې ولسمشرۍ ټاکنې له امنیتي ګواښونو لرې نه وي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه وتوانېدل چې د ټاکنو په ورځ د رایې ورکونې د 18 مرکزونو پر وړاندې د طالبانو د بریدونو مخنیوی وکړي.
دښمن په ټول افغانستان کې د 18 ټاکنیزو مرکزونو پر وړاندې ګواښ جوړ کړی و او هڅه یې کوله چې له بېلابېلو لارو ټاکنې ګډوډې کړي، خو افغان ځواکونه وتوانېدل چې د دې بریدونو مخنیوی وکړي. دښمن یوازې وتوانېد چې د راکټونو په توغولو او غږیزو بمونو سره یو شمېر برخو کې د خلکو لپاره اندېښنې پیدا کړي.
د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د ټاکنو په ورځ د طالبانو ډیر خوځښت او خطر په تخار، لوګر، کونړ، پکتیا، پکتیکا، جوزجان، فاریاب، کندوز او کندهار ولایتونو کې و. په ورته وخت کې په بغلان، بدخشان، غور، فاریاب، غزنی او کابل کې هم د نامنې او چاودنو په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي د حکومت د مخالفو وسلوالو په بریدونو کې 2 پولیس هم چې د ټاکنیزو مرکزونو امنیت نیولی و وژل شوي دي. د هغه لقوله په همدی ورځ درې افغان نظامیان او د شمل کان ټاپیان شوی هم دي. خو له دې سره سره ملي دفاع وزارت وایي د ولسمشر ټاکنې د ولس جرګې ټاکنو په پرتله له امنیتي اړخه ښه وشوي. د ملي دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد د شنبه په ماښام یو خبري غونډه کې وویل
د مقایسه با انتخابات گذشته
د تیر ټاکنو په پرتله په ظلمونو د دښمن بریدونه کم و. دا په دې معنا نه ده چې دښمن مو بریدونه نه دي کړی او دوی یعنی طالبان چمتووالی نه درلود، بلکې څو ځای بریدونه وکړل. یوازې په دوه ویش برخو کې د ځانګړو ځواکونو لخوا عملیات وشول او دا سبب شول چې دښمن خپل شومې مخته ونه رسیږي.
دا په داسې حال کې دا چې له دې وړاندې طالبانو ګواښ کړی و چې د ولسمشرۍ ټاکنو امنیت په ګډوډ کړي او له خلکو یې غوښتي و چې ټاکنو کې ګډون ونه کړي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو اوري. د افغانستان د سولې، ثبات او په دې هیواد کې د دیموکراسۍ د راتلونکي لپاره به د پرونیو انتخاباتو اغیزې څه وي؟ په دې اړه اجمل اند کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهان نصر الله ستانگزي سره مرکه کړې ده. په سر کې ترې پوښتلې چې پرونی انتخابات د ده په نظر څنګه وو؟ ښاغلي ستانگزي وویل
خلکو لدغستوفل و شرایطو سر لارل او رای ورکلی داخل اول سراوله ندر تاسمولی دل چه تقریبا سلرم برخه انتخاباتی مراکزو یا انتخابات بکنه سر یا تشدید تعدید واندیم به کسو گدیم کمرنگو ناظرین کمپ ساهی که دل که دل خسن پا اطراف که نرهوال ناظرین اصلا موجود ندر روده زین تکنیکی سوزی هم موجود در روده بطوله که ایسی فکر کنم چه نفس انتخابات صحیح اما
او انتخابات که سولا دا تر انتخابات ستنگزی سب مخی گرم موضوع و دی بحث زینو داسی فکر کهو چی که دیشی داغ دی سولی بهیر چیل طالبانو سر پایل شبه دی انتخاباتو تر سرکی دل بای زیان من کی زینو نورو بیاده استدلال کهو چی نا دی انتخاباتو لاری که یو پیاولی حکومت رامنستشی دا با دی سولی سرم رست و کی او لا یو پیاولی دریز نبا افغان حکومت و کولیشی چیل طالبانو سر دی سولی خبری پر مخ یوسی. استاسو فکر دی نننه یو انتخاباتو اغیز با دی سولی پا راتلون کی چوی؟
دقیقا دوی با افغانستان دولت نه دیو ارخ پا انوان سولی ما نم داری مرک بردی چه مذاکراتو دی افغانستان حکومت دی اونا مشروع حالت که مذاکرات تکایی یعنی مذاکرات پا این دفعانی شورد سیوی زبری که هم اوز که دی سولی مثلا مطلعه چیزی هر چه چه افغانستان جمهور بیشوی یا هر حکومت چه انخابات پایلکی را مجسه کردی دیو مو قولی موقف نه باید سولې ته وربودانګي چې دا د سولې مشروعیت ته ګټه رسوي.
سرګزه صاحب، دا څویم انتخابات دي ولسمشرۍ چې په افغانستان کې کیږي، که څه هم د ډیرو په نظر شرایط ورته ډیر برابر نه و، تاسو هم ځینو ستونزو ته اشاره وکړه، په مجموعي توګه څه فکر کوئ چې د ډیموکراسۍ او د ولسواکۍ د راتلونکي لپاره د انتخاباتو ترسره کیدل به څه اغیز ولري؟
دیموکراسۍ د پیاوړتیا لپاره او همدارنګه د دیموکراسۍ د تمرین لپاره زموږ شرایط سره په پام درلودو سره زه فکر کوم چې انتخابات په هر صورت کې چې مخکې ما اشاره درلوده د دیموکراسۍ د تقوی لپاره یو ښه ګام ګڼل کېدای شي د خپلو ټولو تخنیکي ستونزو سره سره.
د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو د پوهنځي استاد پوهان نصرالله ستانکزی و.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
زموږ خبرونه د سهار له و بجو د ماښام تر و بجو په منځنۍ صفه دول شپږنی وی او اف ام 0.5 صفه اوري. ساعت 8:19 دی و سم اجمل اندر ته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د شنبې د ورځې د ولسمشرۍ په انتخاباتو یو رپورټ خپور کړی چې پکې ویلي امنیتي اندېښنو په دې انتخاباتو کې د خلکو پر ګډون اغیز کړی و. ورځپاڼې د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته په افغانستان کې هغه سیاسي نندرو ته اشاره کړې چې په پایله کې د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د ملي یووالي حکومت رامنځته شو او دولتي ادارې په ځانګړې توګه د پولیسو او اردو مشرتابه د دواړو لورو ترمنځ وویشل شو. ورځپاڼې د لویدیځو او افغان چارواکو له خولې ویلي دا خطر چې په افغانستان کې د امنیتي ادارې په سیاسي کړکیچونو کې راخکل شي په وروستیو کلونو کې کم شوی. ورځپاڼې زیاته کړې د امنیتي ادارو ځوانو مشرانو د دې ځواکونو د بسلکېدو لوري ته پرمختګ کړی او نوي مشران د پخوانیو په مقایسه لږ د ډلو ټپلو پلویان دي. ګارډن برتانوي ورځپاڼې هم د افغانستان د ولسمشرۍ پر انتخاباتو یو رپورټ خپور کړی وایي دا په افغانستان کې د طالبانو د نظام لړنګې دورا وروسته د ولسمشرۍ څلورم انتخابات دي چې ترسره کیږي. د ورځپاڼې په وینا له وسلوالو طالبانو سره د سولې هڅو او دې ته په پام چې په دې هیواد کې تر بل هر وخت تاوتریخوالی زیات شوی دا انتخابات ډیر مهم دي. ګارډین همدارنګه په انتخاباتو کې د تاوتریخوالي پیښو ته په اشاره د کندهار یو جماعت کې بمی چاودنه یاد کړی چې تر 15 زیات کسان پکې ټپیان شول. ورځپاڼې همدارنګه په کابل، غزنی، کندوز، جلال آباد او نورو سیمو کې هم د تاوتریخوالي پیښو ته اشاره کړې. بلې برتانوي ورځپاڼې ټلګراف هم د افغانستان د انتخاباتو په اړه تبصره کړې ده او ویلي دي چې وسلوالو د شنبې د ورځې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ګډوډولو هڅه وکړه او څو ځای بریدونه او چاودنې وکړې. ټلګراف ورځپاڼې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو له خولې ویلي چې د بایومټریک دستګاو په کارولو او د انتخاباتو کارکوونکو د خیر او ځنې له کبله د انتخابات په افغانستان کې تر نورو یا پخوانیو انتخاباتو پاک ترسره شول.
په دې خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو تاندې څنګه او حقیقت سره دغه راز مخې تر دی چې د افغانستان مسایل ته بیرته راوګرځو. هلمند ته لاړ شو د انتخاباتو د پرونی وضعیت په اړه معلومات درکړو. لومړی د یوې سیمه ییزې او نړیوالې موضوع په اړه راپور لرو. د ایران حکومت پر امریکا انتقاد کړی چې ولې د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ته اجازه ورنه کړه چې د نیویارک په یوه روغتون کې د بستر شوي ایرانی ډیپلومات لیدنې ته ورشي. محمد جواد ظریف د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی دی. د امریکا حکومت پر جواد ظریف په نیویارک کې د آزاد تاګ را تاګ بندیز لګولې او هغه یوازې د ملګرو ملتو د ودانۍ د شاوخوا په شپږ بلاک سیمه کې تاګ را تاګ کولای شي. نور جزئیات فرشته جلال سي وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ظریف ته به یوازې په دې شرط روان چی سره پرختون کې د کتنې اجازه ورکړي چې د ایران حکومت لغو امریکایانو چې په ناسم ډول یې نیولې دي یو تن خوشی کړي. د ایران رسمي خبری اژانس ارنا پرون د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی په حواله ویل چې واشنگتن له یوې بشري مسلې د سیاسي ګټې لپاره استفاده کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم پرون وروسته ټویټ وکړ چې لروانچی سره د ویډیو کانفرنس لاري خبرې کړې دي. ظریف په دې ټویټ کې ولیکل لا ټکنالوژي مننه ما له خپل څلوشت کلن ملګری او په ملګرو ملتونو کې له خپل سفیر روانچی سره چې یوازې څو بلاک لري په روغتون کې بستر دی بلاخره خبرې وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر کال له ایران سره د نړیوالو لټمی موافقه ووت او له ایران سره د نړیوالو د 2015 میلادي کال اټمی موافقه یې نیمګړې وبلله. د هغه رئیسی د تهران او واشنگتن ترمن سیاسي روابط لا خراب شوې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر لټمی موافقه تر وټولو وروسته پر ایران ټول هغه بندیزونه لسره ولګول چې د موافقه پر اساس لغوه شوی ول. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر غواړي چې پر ایران فشار زیات کړي چې تهران د کړي اټمی موافقه په اړه بیا مذاکره ته حاضر شي. جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ویلي چې له ایران سره شوی موافقه هغه مرکله کنه ده چې ایران د اټمی وسلو او د بلستیک میزایلو د جوړولو لا پروګرام منع کړي. خو ایران ټینګار کوي چې اټمی پروګرام یې سولې هدف لري او یوازې د ملکی اهدافو لپاره دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی د سپتمبر 15 د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي اسمبلی ته په وینا کې وویل چې هیواد باید خپل اټمی پروګرام په اړه تر هغه وخت مذاکره ونه کړي چې تر بندیزونو لاندې وي. حسن روحانی پر امریکا تور پورې کړ چې په بې رحمانه ډول یې په اقتصادي تروریزم لاس پورې کړی دی.
د هلمند چارواکي د ټاکنو په ورځ غنی امنیتي پیشي مانی د ولسمشر تر ټاکنو وروسته د هلمند دولتي چارواکو په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویل د طالبانو په یو شمیر بریدونو کې ملکی وګړو ته زیان اوښتی، خو د رای اچونې پر بهیري اغیز نه دی کړی. خو طالبان بیا وایي په لشکرګاه او ولسوالیو کې د ولسمشر د ټاکنو بهیر ګډوډ کړی دی. له هلمند د الیاس دایی راپور واوري.
د هلمند چارواکي وایي په ټاکنو کې د خلکو ګډون ډیر و او امنیتي ځواکونو د پلان مطابق وکولای شول، څنګه چې ورته ویل شوي ول هغه ډول امنیت وساتي. تر دې مرکزونو تر تر کېدلو وروسته د هلمند د والی او امنیت کمانډان ترڅنګ ګڼو نور دولتي مسؤلینو په یو مطبوعاتي کانفرنس کې برخه واخیستل. والی تورن جنرال محمد یاسین ول وسلوالو طالبانو د ټاکنو د بهیر د ګډوډولو هڅه وکړه خو بریالي نسول.
ملکی وګړو چې هغه خپل د ملي ورځې یا د ملي مشر د ټاکلو په خاطر راوتلی او داغی باندې د اطراف نه د لرونو زینونه و شارتکی راکټي بریدونه وکړه، چې د کمربند په شاوخوا او د خار په سندو کې او د ګرش په ولسوالۍ کې حسابات کړي، چې داغه جمله نه منګه یو تن ماشوم شهید او څلور تنه زخمیان لرو، چې په زخمیانو کې هم یو یو نارینه دی او دوه مرمنه یو ماشوم.
د لشکرګا ولسوالۍ په یو شمیر سیمو مرکزونو کې د رای ورکوونکو د کمرنګ غډون یو لامل د وسلوالو طالبانو د یو شمیر حرکتونو سره انګیرل کېدای شي. د رای د مرکزونو د پرانستل کېدو سره جوخت تر مازیګر لشکرګا ته توغندۍ راوتغ ولسوالۍ چې یو ماشوم ووژه او درې نور ملکي کسان ټپیان کړل. د غرض په ګریش ناویو نه درې ولسوالۍ کې د رای مرکزونو تن جدید ځونو بریدونو خبرونه ورکول سول. طالبانو په ټولو غسیمو کې د ګڼو بریدونو خبر ورکړی دی چې د رای د پاره پکې مرکزونه جوړ شوي ول. خو د هلمند امنیه کمانډان سمونمل احسام الدین هلمندی ول په ډیرو سیمو کې د طالبانو د بریدونو مخه نیولې ده.
موږ په کم محلات کې چې کم پولیس توظیف کړي او په کټ د امنیت خاطر باندې و چې هلته امنیت ونسی، دا که د یو ضرورت خاطر باندې دوی داخل شوي یا د نظم خاطر باندې داخل شوي چې یا په سپو لین کې ودرېږي او یا بیروبار سو زیات سواس ووزی، د دغه نه اضافه بل کوم خبره موږ نه اوریدل.
د امنیتي ستونزو ترڅنګ د ټاکنو په ورځ تخنیکی مشکلات، د بایومیټریک د سیستم نیمکارتوب او د رای په لیست کې د نمونو نه موجودیت ګډوډي جوړ کړی چې د هلمند چارواکي وړي ستونزې بولي. او په ټاکنو کې د هلمند د خلکو د ځل ګډون د پرلماني ټاکنو په نسبت په مراتبو زیات بولي. خو طالبانو دا ټاکنې یو امریکایي پلان او د سیسه بللې ول او په ضد یې د ګډوډیو وعده کړې وه. مدلیستی تازه راډیو هلمند.
پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي نه یوازې په کابل بلکې په ولایتونو کې هم د بیلابیلو ستونزو له امله یو شمیر ښځو ونه کړی شول چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي او خپلې رایې استعمال کړي. له همدې کبله په دې انتخاباتو کې د ښځو ونډه په نسبي ډول کمه وه. خو له دې سره سره یو شمیر ښځو چې په دې پروسه کې ګډون کړی خوشبینی څرګندوي. دوی وایي چې رای به په افغانستان کې تحول او بدلون رامنځته کړي. همدارنګه د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ټولنې د نارینه و ترڅنګ په انتخاباتو کې د ښځو ونډه ستایي. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې واوري.
د کابل په ګډون د هیواد په څلور دیش ولایتونو کې د ولسمشر انتخابات د شنبه په سهار و بجو کې پیل شول. دا ځل چې 3.5 میلیونه افغان ښځو د رای ورکولو لپاره نوملیکنه کړې وه، هغوی چې رایه هم وکاروله د دغه پروسې له ستونزو یې شکایت کاوه. نوریا او منیرا چې د کابل ښار زرغونې لیسا کې غوښتل رایه وکاروي، په نوملړ کې نمونه نه و موجود. زموږ ستونزه دا ده چې په دې نامنیو کې له څومره ستونزو سره راغلي یو، خو دلته لا هم کارکوونکي نه دي راغلي او نمونه مو په نوملړ کې نشته دي. نمونه مو په نوملړ کې نشته دي، په داسې حال کې چې ما همدلته نوملیکنه کړې وه.
له بایومیټریک سیستم سره د یو شمېر ښځینه کارکوونکو نه بلدتیا بیا بله ستونزه وه چې په ځینو محلونو کې ښځې ورسره مخ وې. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي دغو ستونزو نه یوازې په ولایتونو بلکې په کابل کې هم د خزو پر ګډون اغیز کړی وو. د دغه بنسټ ویاند سمیرا رسا
لبد مرغه نه یوازې په ولایتونو کې بلکې په پلازمینه کابل کې هم په دغه انتخاباتو کې د خزو ګډون کمرنګ وو. یو لامل یې خصوصا په ولایتونو کې ناامنی وو او بل یې د خزینه کارکونکو نه موجودیت.
خو په یو شمېر ولایتونو کې د خزو ګډون په دغه پروسه کې د پام وړ وو او دوی خوښې وې چې له خپل سیاسي حق نه ګټه پورته کوي. زینب هم رای ورکړي او هیله مند ده چې رای به حساب شي.
البته دوبر میشه که ما از حق رای استفاده میکنم.
دا می دو هم ځلدی چې په انتخاباتو کې رای ورکوم. زه په دې خوښ یم چې حداقل د دې حق نه په ګټه د خپل د هیواد د راتلونکي په ټاکلو کې ونډه لرم.
حداقل په صورت یو باندې تصمیم بگیرم.
د افغانستان د انتخابات خپلواک میسون بیا وای لستونزو سره سره د افغان میرمنو ګډون په ولسمشي انتخاباتو کې د ستایل وو. د ډیرو خزو باور ده چې په دې انتخاباتو سره به وکړي په هیواد کې د تحولات لپاره زمينه برابر کړي. خو یو شمېر خزي بیا ټینګار کوي که د امنیت له امله ډاډ موجود وای د خزو ګډون به پراخو. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ساعت 8 بجې او 10 دقیقې شوې. د خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره او ستاسو ځینې را رسیدلې پیغامونه هم دولو چې د افغان بیسیم د 1300 شمیرې لاري مرسته ولیدي. خو اوس د سات لاند خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن به په انتخاباتو کې د ګډون کوونکو شمیر اعلان کړي. په افغانستان کې د ټاکنو یو شمیر کورنیو څارونکو ادارو ویلي چې پرونی انتخابات د پخوا په پرتله شفاف ول، خو د خلکو ګډون پکې کمزوری و. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د افغانستان خلک چې پرونی په انتخاباتو کې ګډون وکړ ستایل دي. ستولتنبرګ پر ټویټر لیکلی چې ناټو تړون په افغانستان کې سولې ته د شرایطو د برابرولو لپاره د دې هیواد ترڅنګ ولاړ دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابی وایي پرون د ټاکنو په ورځ په ټول افغانستان کې وسلوالو طالبانو اتش پیته حمله کړې دي. اندرابی وایي چې د انتخاباتو په ورځ دوه پولیس وژل شوي چې یو سیمه ایز پولیس د اردو دوه سرتیری او اووه دېرش ملکي وګړي ژوبل شوي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په چمن کې پرونی چاودنه چې د جمعیت علمای پاکستان ګوند مشر مولانا محمد حنیف پکې ووژل شو غندلې ده. پاکستانی پولیس وایي چې پرون شنبه د چمن په تاج روډ کې چاودنې درې تنه وژلي او و نور ژوبل کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوکراین له ولسمشر سره د تلیفوني خبرو په تړاو د استهزاء لپاره پر څېړنو سخت انتقاد وکړ او هغه د امریکا د سیاست په تاریخ کې تر ټولو ستره دسیسه وبلله. په یمن کې شیعه حوثی ملیشا ادعا لري چې د سعودي عربستان جنوبي ولایت نجران ته نږدې سترې حملې کړي او زیات شمیر پوځیان او پوځي موټرې نیولې دي. د تیلو د سترو ټانکرونو لیږدونکي بیړۍ چې د برېټانیا بیرغ پرې لګېدلی و او ایران نیولې وه د متحده عربي اماراتو بندر ته ورسېده. دا بیړۍ نږدې دوې میاشتې وړاندې د ایران سمندري ځواکونو بندر عباس ته نږدې نیولې وه. زمو شغل ازادي رادیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1300 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
نظام الله صفی د کونړ له مڼوګي څخه لیکلي دي وای رای ورکول زموږ مسؤلیت او موږ خپل مسؤلیت ادا کړ. نور انصاف د کمیسون دی چې اهمیت ورکوي او کنه. د پکتیا په څمکنیو ولسوالۍ کې انتخابات په شفاف ډول ترسره شول. دا خبره سمیع الله حلیمی تندر لیکلې ده. ګلزمان کمالزی له کونړ له مرکز څخه لیکي وای د تیرو انتخاباتو په پرتله اوسني انتخابات ډیر شفاف ول. اسدالله تکل د خوست له ځاځي میدان ولسوالۍ څخه لیکلي دي وای دلته انتخابات ډیر شفاف وو او هیڅ ستونزه نه وه. بل اوریدونکی عبدالواحد مدقق له لوګره لیکي انتخابات خو وشول، خدای دې وکړي چې نتایج بایلونکي کاندیدانو ته د منلو وړ وي او هغوی مخالفت ونه کړي. د پکتیا په څمکنۍ ولسوالۍ کې د شهرینو بازار د شفاخانې تر څیرمه د یو میزایل په لویدو او یوه د چسپکی ماین چاودنه وشوه چې اته تنه ملکیان یې ټپیان کړل. دا خبره هم سمیع الله حلیمي تندر لیکلې ده. حکمت الله حماس له نادعلي ولسوالۍ څخه لیکلي دي وایي ناکام کاندید به اوله ادعا د درغلیو کوي. بل اوریدونکی سردار محمد له هلمند لیکي وایي د هلمند له قلیبوس کلي څخه لیکم باید نوماندان د کمیسیون پریکړې ته غاړه کښیږدي بیا د تیرو انتخاباتو غوندې جنجال ونه کړي. د روانې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی د ځوانانو لپاره تاندې څانګې.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګ درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ښوونځي تتلونکي زده کوونکي ډلې جوړوي او جګړې کوي.
دا نه دراغل د درس نه دراغل دا بدمعاشي ته دی دراغل دي.
د دوی دا کار یې په درسو څه تاثیر کوي؟
یو خو به د دوی وخت ځای شوی وي، دوی به سالم زده کوونکي نه وي روزل شوی.
او څه ډول زده کوونکي له ډلو او جګړو څخه راګرځول کېدای شي؟
د بل زده کوونکي سره هم ټولګي سره د چال چلن طریقه ور وخه او تاسو دا د ته تشویقوي چې دا بل مثال حرکت سر دوره شي.
خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی زرو یا مدمی وړاندې کوم. په پایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې را اوروي.
زده کوونکي ښوونځي ته په دې نیت لیږل کېږي چې زده کړې وکړي او ورسره یې روزنه او فکر هم سم شي. خو ښوونځیو ته تلونکي ځینې تنکي ځوانان بیا برعکس په درسونو د تمرکز پر ځای په نورو مسایلو مصروف شي. مثال دوی ډلې جوړوي په ښوونځي کې دننه او د ښوونځي په لارو جنګونه کوي. دا ډول زده کوونکي حتی جاریه وسایل هم له ځان سره ګرځوي او د جګړې په وخت کې استعمالوي. دوه ځوانان محمد خالد او عبدالسمد چې خپل هم په ښوونځي کې د زده کوونکو له ډلو او جګړو سره مخ شوي په همدې اړه راته غږېدلي.
جنگونه خو ډېر دي، نن هم یو جنګ وسو، یو الکی پچاقو وي بیا هغه د بل الکی ګیر کې ولسوالۍ تې بوت. د مکتب خو د انضباطان هم ځینې دي سه انډیوالانی بانډیوالانو بیا هغه ګورته نه کوي، هغه د راځي مکتب ته هر شی رانه نه کوي لکه بکسپنجه او چاقو ځینې نور شیان.
ټولې بدماشۍ روانې دي، څوک وهي سر چاقوګانو، څوک څوکي څوک څوکي درس ته پاره نه راغل. که یو څوک درس ته راغلی وي هغه غواړي خپل ځای ته خپل ادب ته ځان ورسوي. دا نه راغل د درس ته نه راغل، دا بدماشۍ ته دې راغل دي. څوک چې خپل ادب ته ځان رسوي نو هغه غواړي کورسونه وایي، غواړي سمادګۍ وایي، غواړي خپل ادب ته ځان ورسوي او دا نه غواړي ځان ورسوي. دا خلک
د پکتیا اوسیدونکو محمد ایمال بیا په کلیو او خارونو کې بیلابیل عوامل د دې سبب ګڼي چې زده کوونکي له درس څخه منحرف شي او جګړو ته مخه کړي.
لیو بل سره د دښمنۍ او بدیو یو تربور ګلوي هغه دودونه ډیر وي. نو طبعا دغه ماشومان یا د ښوونځي اوس زده کوونکي له دغه ناوړو دودونو حالات او وضعیت نه متاثر کیږي او بیا همغسې جګړې ذهنیت اخلي. فکر کوي چې دوی باید په ښوونځیو کې هم همدغسې یو کرکټر ولري، همدغسې خویونه وکړي د یو کلي نه تر بل کلي پورې وړاندې بل کله ډلې جوړوي هغه ماشومان زده کوونکي هلته همدغه علت بللی شو. بل په ښاري سیمو کې دلته نو ژوند لږ څه نه څه عصري وي او تلویزیون او فلمونو ته لاسرسی د زده کوونکو ډیر وي. نو شاید دوی له ځینو فلمونو نه متاثره شي، له ځینو جنګي سریالونو او فلمونو نه همدغه جګړې ذهنیت واخلي چې له شکه پرته دغه په دوی په ذهنیت باندې د دوی په خویونو باندې تاثیر هم کوي.
ارواپوه استاد شرف الدین عظیمی بیا دا یو رواني اختلال بولی چې ځینې تنکي ځوانان هڅه کوي خپل زور نور ته وخی، په دې خاطر هم دوی ډلې جوړوي او جنگونه کوي.
یو ډول نمایشي اختلال لرو، یعنی دم یو اختلال ګډوډي ده چې په دې کې ځوانان تنکي ځوانان غوړي یو ډول ځان نمایش یې شو کې ویخي. مانیا هم یو اختلال لته زه فکر کوم چې کم دي د لامل ګرځي ځکه چې په وانسان کې ډیری په ماشومانو کې نه لیدل کیږي. مانیا یا مستی یا شیدایی دا هم یو اختلال ده. معمولا ځینې هیجانونه او اختلالونه یا ګډوډۍ اروایي ګډوډۍ د دې لامل ګرځي چې ځوانان په کلیو بانډو کې په ښوونځیو کې په محیط کې په کوڅو کې یو ډول زورګویي وکړي، بدماشي وکړي، نظامي کالي واغوندي، چاقوبازي وکړي، زور وهي او زورګویي وکړي.
دا محمد ایمل په باور هغه زده کوونکي چې خپل ډیر وخت د ډلو په جوړولو او جګړو کې تیروي درسونه ترې پاتې کیږي او په راتلونکي کې لایق خلک نه وي.
تر ټولو بده اغیزه بیداوي په زده کوونکو باندې چې یو خو به د دوی وخت ضایع شوی وي، دوی به سالم زده کوونکي نه وي روزل شوي، د درس پر ځای به یې فیصله بد خوینه او بدماشۍ او زورواکۍ زده کړی وي. او بله دا ده چې له دوی نه د ټیټو صنفونو زده کوونکي طبعا دغه کارونه هغه صنفونو زده کوونکي کوي چې دوی نسبتا لوړ دي، له دوی نه بیا د ټیټو صنفونو زده کوونکي هم متاثره کیږي. دوی فکر کوي چې دا کېدای شي یو ښه کار وي، حتی نسلونو ته هم دغه دود پاتې کیږي چې دا یې تر ټولو بد اغیزې دي.
دا کابل اوسیدونکي فاطمه وایي له لومړي سره باید زده کوونکو ته داسې ذهنیت ورکړل شي چې ښوونځي ته د دوی د تګ لومړیتوب درس ویل دي، نه جنګونه کول.
یو شمېر زده کوونکي دي چې پر ځای دي چې دوی خپل درس باندې تمرکز وکړي، د دوی فکرونه نور خواو ته دي، لکه ډالې جوړوي، بېچای جنګونه کوي، سره خلکو ملنډې وهي، د ټوله ورځ د مکتب په صحنونو کې تېروي. نو په کار ده چې هم مکتب کې او هم په کور کې دوی ته داسې ذهنیت ورکول شي چې دوی لومړیتوب یا د دوی هدف درس ویل دي، نه جنګ کول یا په نورو ملنډې وهل یا خپل وخت بې ځایه ضایع کول.
ارواپو استاد شرف الدین عظیمی دا د کورنۍ او ښوونځي ګډ مسؤلیت بولي چې په زده کوونکو پام وکړي او هغوی له جنګونو او ډلو جوړولو راوګرځوي.
اول دا چې هر هغه مربی مور او پلار چې غواړي چې ځوانان و روزي، تربیه یې کې او مرسته ورسره وکړي، کومک ورسره وکړي، لومړی مسله چې زما په نظر ډیر کومک ورسره کوي چې هغه د ځوانانو او تنکې ځوانانو له ستونزو نه خبروي یا خبرتیا ده. معمولا زموږ ښوونکي، زموږ میندې او زموږ پلارونه په دې مسله نه پوهیږي. دویم مورد د ځوانانو خصوصیتونه دي، یعنی ځوانان ځینې خصوصیتونه پیدا کوي کله چې ځوانیږي، مثلا استقلال طلبي پیدا کوي، خپلواکي غواړي، مثلا هورمونونه جګیږي، دوی یو ډول ګرو ډلو ټپلو سره ډیر غواړي ووسي، له مخالف جنس سره علاقه پیدا کوي. دغه څه دي چې معمولا باید میندې پلارونه په دې پوه سي، مرسته ورسره وکړي، نه چې وی وهي ویټکي وځپي، یعنی له دې افعالونه یې وساتي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کاوي چې خپل هدف ته ورسیږي.
دا چې له هغه زکونکو سره څنګه چلند وشي چې په خوانځي کې ډلې جوړوي او لانجی کوي، د دې کارونو پایلې څه کیږي او څنګه یې مخنیوي کیدای شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ښوونې او روزنې له یو متخصص شکرالله لیوال سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اوریدو ته رابولم.
لیول سه پزینو ښوونځیو کې چې مال د لیکل چې زده کوونکي په لار کې جنگ کوي او استادان کله ناکله پی خبريږي یا اداره خبريږي، دوی بیا راغواړي یا د سټیج په سر یا خپل په اداره کې هغه زده کوونکي وهي چې دننه یا له ښوونځي بهر جنگ کړی وي، یعنی دا د هل لار ده باید دوی وهل شي چې له جنگ څخه راوګرځي یا له ډلو جوړولو څخه راوګرځي؟
نه، هیڅ کله نه، دا د هل لار نه، بلکې دا د عقده شاګردانو ترمن نور هم ډیره کوي. عقده کوي کله چې ماشوم دی دلیل لمخې نه لو خوري، هغه دلیل دی چې بل ماشوم سره بل زکون کې سره غته او درې خواله کې جنگ جګړه کړي، نو هغه په مقابل زکون کې باندې نور هم وغدې کیږي، سبب بل ورځونه بعد هغه باندې بیا د خپل زلو وغدا باسي. نو دا د حل لار نه ده، زما په نظر د حل لار محیط جوړول دي. خپل د مکاتب او مدیران باید داسې تعلیمي سیستم او محیط جوړ کړي چې هلته یو زکون کې بل زکون کې سره لاسوانه چې جګړه وسرونه کی. زده کوونکي باید د مدیران د خونه په کټګوري باندې وشل سي. البته ټولګي ډیر مهم دي، چې مثلا د ټولو ټولګي درسخته وخت په وخت کینی غپی چې ون ټولګي له دولسم ټولګي سره همیش مناقشه او مشاجره کوي، نو کولای شي درسخته ټایمونه سره مخته ورسته کی سره او دقیق کنټرول موجوده. کچرته زده کوونکي په خونځي کې په درس همیش بوخت وي او یو غوی ته هیڅ داسې مجال د بې ځای کړنو فعالیتونه نه وي، نو ولې به جنگ جګړه مخته راځي؟
یعنی کچېرې زده کوونکي د ښوونځي په لار یا د نن په ښوونځي کې جنگ جګړې کوي، ډلې جوړوي، نور توهینوي او تحقیروي، د دې پایلې به څه وي؟ یعنی خپل په دوی به څه اثر وکړي او همدا ډول نور ته به کومې ستونزې جوړې کړي؟
پایلې خورا منفي دي او ډېر خرابې دي.
نو دغه ډله چې دوی بدماشي کوي په لارو کې کولای سي چې دوی زخمیان سي، معلول سي، لاس پخا سترګه د بدن کوم بل عضو سره دوی متضرر سي، حتی د مرګ سبب سي. تاسو کتل په تیرو کلونو کې د کابل په نومت لسکه شاګردان ووژل شول همدغه ډلو ټپلو جګړو له عمله باندې. او دې سره خوا کې هغه زده کوونکي چې هغه یو ډول درسخوانه دي او هغه حکومت ډلې پورې تړلې نه دي، هغه هم زړه توری کیږي، هغه هم نسي کولای چې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي، یا مجبور کیږي چې هغه هم په ډله کې ځان شامل کړي، ځکه محیط داسې جات سوی چې د شاګردانو ترمنځ همیشه جګړې وي.
مثال کله څوک یو ترخه خبره کوي، بیرته ځواب هم په ترخه خبره ورکول کیږي، یا کوار کیږي بیرته وار کیږي، که جګړه کیږي بل باید جګړه ورسره وکړي. نو کله چې یو زده کوونکی سره بل زده کوونکی جګړه کوي، هغه وایي چې زه مجبور یم، باید ځان دفاع وکړم، زه باید جنگ ورسره وکړم، کنه ځکه بیا ماته خلک خبرې کوي. نو که دغه سي موقع رامنځته کیږي دا بل زده کوونکی چې نه غواړي جنگ وکړي او هغه د درس په نیت راغلی وي، هغه باید څه وکړي؟
دلته بیا مهمه د شخړې د حل میتود ده. کله چې د ادارې د خوانه د زده کوونکي والدینو سرپرستانه غوښتل کیږي، هغه ته باید خبر ورته وپلسي چې د خپل زده کوونکي یا د ماشوم د کینه و خبر ورته که د بل زده کوونکي سره هم ټولګي سره د چال چلن طریقه ور وخی، او تاسو دا د ته مت تشویقوي چې دا بل مثال حرکت سرته ورسي، یا تاسو دا ووهی چې تاسو ولې په ښوونځي کې چا سره جګړه کړې ده. نو دا مسولیت هم د ښوونځي د کنټرول کوونکو مدیرانو معلمانو ده، هم د کورنۍ ده، چې بل مثال حرکت د ماشومانو ته باید تشویق.
یعنی تاسو وایئ چې دغه زده کوونکی د لاړ شي ادارې کې د شکایت وکړي زه پلاني جنگ را سره کړی دی، یا کورنۍ ته ووایئ چې هغه دغه بل زده کوونکی له کورنۍ سره وغږیږي چې دا مسله یعنی داسې حل شي چې بیا تکرار نه شي.
دقیقا همداسې ده، همدغه څه باید وسي کوم څه چې تاسو وویلې، او دغه میتود نه باید کار واخیستل سي، او دغه باید مسالمت آمیزه د خبرو له لارې. که چېرته د ښوونځي مدیر ته، سرمعلم ته، معلم ته شکایت د وهلو ټکولو رسیږي، د ماشومانو د جنگ جګړې تر منځ رسیږي، هغه مقابل ماشوم باید رونه غوړي ونه وهي، هغه باید له خبرو لارې دا مسله حل کړي، غته نصیحتونه وکړي. او که چېرته دا مسله بیا کورنۍ ته ځي، کورنۍ هم باید د خبرو اترو د نصایحو له لارې دا مسله حل کړي، نه دا چې هغه ماشوم رونسي یا ښوونځي کې وهل سي یا په کور کې وهل سي. برعکس دغه مسله عقده نور هم ډېروي. په ښوونځي کې دننه د ډسپلین یو منظم میتود او طریقې کار موجود وي. په ښوونځي کې باید داسې فضا حاکمې وي چې زده کوونکي هیڅ وخت داسې مجال پیدا نه کړي چې بل سره لاس واچي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه. تربیه ښه وخت ولرئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
بسیار تشکر جناب گیلانی صاحب. سوال می است که به نظرتان صلح با می آسانیه که امروز گفته شد، یا با می برنامه که امروز مطرح شد، یا با می طرح که امروز مطرح شد، فکر میکنین که خاطر نیست امروز به صلح برسیم؟
تشکر از شما و از طریق شما از رادیو آزادی و شنوندگان عزیز. عرض شوه که هیچ عملیه آسان نیست. تخریب کردن بسیار آسان است، ولی پس ساختن و پس سر پای استوار کردن وقت گیر می باشه. طبیعی است 40 سال جنگ و خرابی را آدم وقتی که می خواهد که کمر بسته می کنه که پس آبادی بیا و نظام بیا و پس مردم برند با مو زندگی نرمال و طبیعی خود، طبیعی است که به صلح نیاز است. حالا که صلح یک چیز آسان است، یک پروسی آسان است، نه خیر، ولی 40 سال ما مصیبت ها را که دیدیم، ما یقین دارم که وی در دایره که سه نسل در رنج و غم و در خون سپری کردن، یقین دارم که برای پروسه صلح بسیار زودتر اقدام خواهد کردن.
اوز چه در طرح مطرح شدنن در خاقلی قانونی لخوا دقیق طرح استاسو نظر به صلح لپاره یا صلح تدرسیدو لپاره سمره که او جامعه طرح با
داخل یه اولاندیز و او دوی هم اویلی چه داخل یه مقدمه و چه نن شروع صلح دلتا دا به اصلاح کیگی، دا به شریک کیگی، دا به افغانستان شمول کیگی،
بیا دغه پرانا کی بیا به فیصله او تصمیم نیو
ولدا حکومت ته نسپارل کی ذکر جمهور رئیس غنی هم هر وخت انتقاد دی چې ماته سو تر هم راکی دا تر هم ولدا حکومت نه ورکوي
ورکول سوید مون خوول شي په خپل خبرو کې ټول ویل چې دولت مون نه حزبو سیاسي مخالفتونه شاهد وی ول نظام نظام دی دولت فعلا دولت لرو
احزاب نظام او سیری باید د حکومت په شاوخوا کې فعالیت ولري
نه خو که ستاسو یاد وی په 2014 کې دغه ټول چې ونه دي په څنګه ودریدل نو چې متاسفانه په نظام کې دغه قابلیت نو موجود دغه ظرفیت نو چې خپل ملګری وساتي او لازم استفاده ته نه وکي خوبت به دغه شی وی
حکمتیار راورد توانست موفق شد آتش بس را برای 3 روز به نحو اعلان کرد که بیخی در تاریخ افغانستان به پیشی نبود فکر نمیکنید که طرح و حرکت وجود داره؟
دا یقینا داره در همه برتان گفتم که ملت افغانستان 40 سال
از قدر حکومت و رئیس جمهور است
یعنی قدر زجر کشیده که بغلار همی ملت ممید ازی میشه که دولت باید زودتر اقدام بکنه و کار بکنه کافی زجر دیده به این خاطر به میگم که اگر دولت یا نظام بگویم که متاسفانه فرصت ها را از دست داد و جمع کثیر را که در پهلوی خود داشت با دلایل مختلف
هدفتان از جمع کثیر کی است؟
تمام اشخاص
آقای عطامد نور، آقای قانونی، آقای گیلانی
کلگی 90% تمام همه کاری از کشور که خود یک کسی میدانند در این کشور
اما در حکومت حالا هم در کنار رئیس جمهور و همچنان رئیس اجرایی در چوکات حکومت افراد هستند فعالیت دارند اونا هم چهره های مطرح هستند
هیچ بدون شک نیست که دارند ولی میتونست بزرگتر و مکملتر باشه
ممکن زین غوختن به چه رئیس جمهور اگه تن نیور کرده خواسته به مقام به چوکی باور
افغانی بود به یه خاطر پریگده در طول دنیا دموکراسی گانه که ائتلافون نشته دی کنده شده ائتلافون در خدا لپاره کی؟
نه در منافع و لپاره
خپل در خپل در گند و خپل در دل در منافع لپاره
تر حقه هده چه در ملی منافع و پا زد تمام نیست
اول تعریف چه تعریف در ملی منافع را تو خواهی چه به دقیق پچوکار که موند خپل حق معلوم
کنه دمان نظر لنده که از وی ملی منافع دادی چه در وطن و در خلق و گرد پا
یو اصل دی په ملي منافع
اوس جناب ګیلانی صاحب تاسو په مسابیل ها سم خلکو کې ډیر نفوذ لري رشک پرته اوس تاسو دغه نفوذ نه ول استفاده نه کوي ول نه زي طالبانو ته تاسو هیڅ کله طالبانو ته مخ نه کړی چې ورسې کې ورغلی دوه یو د مسکو غونډې دی هغه نه خیر
دوه چې طالبانو سره زه ورشه در شدرم زه کوم نه کوم چې یو سیاسي بل مشر دغه د هلي دغه هلي زلي کړی یو لري ارتباطات دوست نه ډیر کلونه په دی خو مشکل پوچی کشید پندخه کور کې پندخه ځای کې په دوړو چمنو کې خو او شاو سلور زره مشران علما او قومي مشران دو مختلف قومونه دو مختلف جهتونو د ورسان حاضر ول ما د سولې غو د سولې په ایواز چې بدبوت واخلي زما د سولې پروسه ملاتړ وکي په دا باندې متهم کړم چې ماته بد نسبت وکړو دل پاره چې ګناه مې دا و چې سوله مرکه راسره کیږي د یو شخص په عکس باندې نیم ساعت مرکه وخت اخلي که یو عکس وای خو یو عکس د 500 نور مشران
شي اما جناب ګیلانی صاحب مسلم سره صلح هست
صلح برات میکوم 4 سال 5 سال پیش کې صدر ما کشیدم ایواز کې استقبال بکنن ها خنزیر و ولد خنزیر
افراد است افراد شاید گفته باشه اما ملت کار
نه اما از این ملت که کسی پیدا شد که میشما چرا تو ناروا میگین مرا تاسف مده چیز در کار خیر هیچ طرفدار نداری ما 14 تا سبنسب نظام خوده جنرال ها را از قید طالب خلاص کردم 24 تلویزیون نشر میکرد یک مطبوعات از ترس نشر نکرد
جناب گیلانی صاحب بین با سر سول حالا سول به نحوه با بنبست مواجه شده درست است؟
بدون شک
حالا چی به کار است به نظر شما که برای بنبست بادی بنبست بشکنه؟
در این صحبت ها در این صحبت های لابالاش که شما ببینین گفته شد که وقتش رسیده بود خارجیش یک طرف بانین چی دولت باشیم چی طالب باشه چی همی گروپ سیوم خیرخواه باید بشینیم باید مسائل مطرح کنیم باید مشترک تصمیم بگیریم
تاسو بخی اشاره وکړه ولی هم دغه طرحه کله چې پخیږي ولی نوړې حکومت ده ولی نوې چې حکومت مو دره
وخت تاسو خام خایوړم دریش په مخ کې ولسمشر ماته ویاړو بخو تشریف راول اول خبر از من په سوله باندې و او ما دوی تارزو که چه ما پریده چه ده سوله که استاپ و نظام که ز خیر ورسو
اوز ده انتخابات پارم یا دو پخنه لرم جناب گیلانی سب انتخابات تا تاس کم نظر گوره انتخابات به هقه دول چه توقع ترکی که تر سرسی
خدای دو که چوسی خدای که چوسی
اینو شک پکی لره چه که دیسی
ز پخبل مشکلات بینیم
درست است. یک موضوع دیگه که به نظر شما برایند انتخابات قابل قبول همه خواد بود یا به نحوه به مشکل مواجه خواد شد گذشتر ما
ارزم دمی بود مرزم بایی بود که گفتم که من مشکلات میبینم اگر فرایند از او قابل قبول برای که همه گی میبود و باز دیگه مشکل من نمیداشتم چون من میبینم که در حد نمیباشه که او سبب قناعت شد
پیامتون برای مردم چیز در رابطه به انتخابات
برای من رای خدا بتن حق مسلمشان است اما با کدام قیمت
خب قیمت هر وقت انتخابات در افغانستان داشته انتخابات های گذشته هم داشته ما نمیتونیم
این قیمت در کل جای ما باشه ما وقتی که من میگم که خدا کنه که این انتخابات سبب از ارضا و قناعت مردم شوه در شروع صحبت خود معرض کدم انتخاباتی که ملت تمثیل اراده خود در او ببینه
کوم تیم تاسو ته تیم کاری پتیره په دوه ټیم دولت ساس ټیم او د ثبات او همپالنې ټیم یا ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبد الله عبدالله په ټیم
ټول به تجربه کسان دي ټول ته دعا کوم چې
یوازې دعا کوم ملاتړ هم کوي د کوم یو
ما ارزو کوو چې زما په نست صلح اولویت لري تر اوسه چې مې نه دی خاطر نیم درې لري پرې چې نو سوسو ګرځي
یو پښتنه بل جناب ګیلانی صاحب او سوالی است که به نظر شما حکومت 5 ساله رئیس جمهور غنی چی گونه بوده است چی موفقیت های مهمی داشته است موفقیت زیاد بوده یا ناکامی هایش
در این جای شک نیست که بسیار شرایط مشکل بود ولی میتونست بسیار بهتر عمل بکنه اما چون جنگ یک بلایی است که فراگیر جنگ مانی بسیار پیشرفت ها شد کل بحث ما در ایست که تا که صلح نبیه و جنگ قطع نشه شما نمیتونین پیشرفت داشته باشید
به نظر شما سه موضوع بسیار مهمه که اشرف غنی بود دست یافته موفق شده چی است و سه مسئله که بسیار جدی بوده و ناکام مانده آقای غنی چی است اول موفق شده بود
خود این شرایط بسیار سخت خود تانست که بالاخره همه کشور یک پارچه نگاه کنه حکم بسیار کلان بود دولت بسیار بحرانای رو رایش رو باری بود ولی تانست که چی کنه برای من کلش قدم مهم اینمی بود که تانستیم دمی چار چند سال وحدت کشور ره تمامیت ارزیشه و وحدتشه حفظ کده باشیم
و ناکامیش به نظرتون یک یا دو موضوع بسیار جدی کن بایدش ناکام نمیمان ناکام مانده باشه چی است؟
انشاءالله وقتی که قدم های بر صلح و برداشته شد او کم من ولی اگر فکرم که امیال امیر قدمی زین ما یک قدر مصروف دیگه اگر پاس که یک چیزی هم تو کانکریتی بکنه بر شما گفتم
زاری کوله خطلو تفریح نو کا پو ہے ہم چھیر سوال حافظ نوزم کا پو ہے ہم چھیر پر جڑا دے لکتے نوزم پوہ دول ہارش پہ نفس دینا بھی نمک